جن مظاهره را پاره ولیدی د اپوزیشن ولسر ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نو موړې تورن کړې چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې ده نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهره وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د نګورنو قرهباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستولی. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوالې فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل له سټډیو دا خپرونه زما همکاره نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه خبرونه ته خره غلاست. وعليكم
السلام. زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بله ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسې خپل ځان اورېدونکو ته داسې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې یم او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې. البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سټوډنټ کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې چې پای ته رسولې ده او بیا په 2014 کال کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنتون مې سیل کړی. البته شپږم کې کانکور ورکړی فارغه شوی د مکتب نو په 2018 کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنتون مې سیل او په 2019 کال کې د سیول انجینری څانګې څخه فارغه شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استادې په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بلاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم. په 2019 نه تر 2019 پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار د ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکو هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 15 43، او بل شمیره مو ده 0 8 7 8 2 5 55. هم دا اوس کولای شي چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. اغلی نازیمی، را به شوستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسو له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو. خو که تاسو را تلک معلومات راکړي چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانید چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ.
ستونزې خو وې، البته زموږ افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې دل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، دریم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې، یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کښې مې وه، خو داسې د هغه مې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کښې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم سنس کښې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او د هغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کښې به څه پېښېږي او افغانستان کښې به په راتلونکي کښې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوه چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نهم حد اقل تر نهم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کښې د سپتمبر 11 پېښه رامنځته شوه، د هغې پېښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کښې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې چې اوسېدلو او ښوونځي هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کښې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانزینا فارغ شوی یاستی، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولې، زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته هم صنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو، ریاضي کې یا نور فزیک او هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې و، هغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو ما، نو زما مشر ورور انجینری پوهځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم فزیک و ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې. یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاعي کوله، زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوه په دې ټولنې راتلونکي انجینران، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه چې را پیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه ومې څه کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به ورتلله، ما نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نه که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه ای که ښځینه ای، انجینري برخه ای، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه دا، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینري پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد ولري.
بله بله، ډیر ښه. موږ فکر کوم چې اوریدونکي هم په کرښه لرو، یو اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، څوک یاست؟ نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ ناوی ولایت څخه. څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې.
د ناوی ولسوالۍ؟ اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجان؟ ما موضوع خاص نه لرم.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کمی چې پټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونې په لړ کې به یې تاسې ته ووایي. که تاسې پوښتنه درلوده نو موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بله شمیره مو ده 0978 225 55. همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلې کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسی د جاپان هیواد را تا او ویاست چه چردول، یعنی که یو خزا زی حال تا بحرانو یو هیوادونو تا نیوازی جاپان تا طولو بحرانو یو هیوادونو تا یو افغان خزا زی او حال تا ماستری که بی دارا تا او ویاست چه دا دیوی طولنی د خزو لپارا چمرا پر مختگ ده او حال تا چه آسان تیاویش تا، یعنی د خلکو د ذهنونو سر سم حال تا آسان تیاوی دی که نه تاسی د هغه پاړه راته وایست.
بهرانه یو ټولنه کې یا په بهر کې زده کړې د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی باندې کار کې چاپې ده لیکلې وه. په دې برخه کې موږ هغه څو سفرې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري. هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال مالته تیر کړ اوږدمهاله سفر و. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه میرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي او په
بلې
په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هېڅ مشکل نشته د ښځو لپاره
چې
او ګټي نور ګټي ډېر دي یعنې دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم ښه هغه لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان متکي تربیه کړو نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته په مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمی تاسی اوس محال استاد یستی دارت او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را استاسی پشتون بنده یا دا نور و استادان و پشتون بنده اوس محال داده دی دا غوی دا دارت کرا تا او ایست
دا معلوم خبره دا اول زخبال تجربه ویم کلا ما غوختل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کوم زما د پلان یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغه نو غوښتل چې دا پوهنځی ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د اقل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې په پوهنتون کې بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هر مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه یې لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هسته یې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ الله
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
الو
ستاسو غږ راځي ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې ماړی کنيولې
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نامې تماس نیولای د خورن
ډیر ښه مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب مهرباني
دا فوټبال را د خورن دا پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ فایندې په ټولنه کې شته تفصیل ځای کې یو د تعلیمونه کې یو د ماسری کا چې بولې راځي دا د موږ د ملک لپاره زمونږ ډېر او ثبات ټولنه زده د فخر ځای
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خورن دا پښتنه کوم چې ته جابان ته تلې ماسری لپاره البته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه د کتاب څه مشکلات نه وو
بله ډېر زیاته مننه اغلی نزیمی تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله
بله ما پښتنه واوریدله د ژبې په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثره پښتنو راځي چې هغه انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامه لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازم ده چې څوک ځکه چې خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي په موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو دا دغه روزمره ضرورتونه د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي
بله بله ډیر زیاته مننه از مګ دا ورور پښتنه حال شوله یو بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زمانو زیا ولا ګوځه لا ما ولا څه په تماس کې ما
مهرباني وکړئ
څه سوال لرم
مهرباني
زه دی اوسې دا ستاسو مخه په خپلو خبرو کې دا ولا کړ چې ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی یعنی علي تحصیلات کړی دي
بله
تاسو سپیلان د خدماتو چې واده نارینه تشویق کوي او که ځخه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا دی یو او پر اطلن کې تاسو کوی نارینه ته کولای شي او که ځخه هم کولای شي
ښه چې شي د ځخه لپاره د سیمه مشخص وایست
به مخکې خپل دغه کې ولې سیمه په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې د بدر تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وي تشویق کړي په دغه برخه کې مسؤل ده
د دې هڅون کې څوک نارینه او خزینه یعنی د کورنۍ غړي خي
نه 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 بخنه غواړم چې په دې تلنګ دې وي کنه د مخکې خو پروګرام ده دې چې دا واځي نارینه د تشویق لري تحصیل او تعلیم ته او کنارینه هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو خد دې پښتنې جواب بخپله نازمي وای خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري ځکه چې ټول ارزه د نارینه و لپاره اوس یعنی ترخز ډیر زیات دی خو بیا هم اغلې نازمي تاسو مهرباني وکړئ
بله ما سوال واخست چې زه به یوازې پر اتلونکي کې یا اوس مهال چې زه یوازې د ښځو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکړم او که فکر کوم داسې سوال
بله بله
نو لپاره به هم زه ما وویل چې زه انجینري پالیسي کې استاد یم په انجینري پالیسي کې زه بانګه په هر څوم کې هغه ډېر زیات شي لاس تنه یا اته تنه نجونې لرو نو ټولې نارینه دي زه یوازې د نجونو استاده نه یم زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم او اوس چې دی خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمېر نجونې هم لرو نو زما هڅې یا زما خدمت یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی البته د نارینه لپاره هم دی ځکه زموږ ماسیلین لرو ماسیلین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده بیغرزه طبقه ده زه د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره البته د ښځو لپاره یو یوازینی دغه مل په ښځینه برخه کې یوازینی هغه تاسو ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم د نارینه لپاره موږ لرو په ډېر نارینه لرو او بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشومینو لپاره هغه که ورونه دي که خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم
بله بله ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم تاسو زما غږ اورئ سلامونه د دغه ورور فکر کوم چې اړیکه نیولې ده مګر پامې خپل تلیفون ته نه دی یو بل اړیکه به راواخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله ستړي مو چې
ښه په خیر او سي په خیر راغلی تاسو نوم څه دی
زما نوم اسا محمد مریدی د کندهار ولایت خبره کوم
مهرباني وکړئ اميري صاحب
زما هیله ورزو د خورتي څخه دا د دنيزمي سيدي څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کوم ځای کې ورسولې
د خبرونې په لړ کې دا پوښتنه جواب کړله که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
بس دا
ډیر زیاته مننه اغلی نازمی زما ګرور لکه چې اوس رادیو چلانه کړې ده او ستاسو غاوري دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې کده سی په لاندو کې یو ور بیا هم ورته یادونه وکړي
بله ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته فاکولټایا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پالیسی سیول څنګه څخه فارغ یم او وروسته دا هغه څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیپیوس پوهنتون څخه مې د ماسترۍ
بله اغلی نزیمی دهراته او یاس چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ ترڅنګ نور مدني فعالیتونه تاسو کوي یا ما اړین نه بولئ
اړین خو ډیر زیاته ده ضرورت خو زمونږ ټولنه روسته پاتې ټولنه ده او ډیر زیات جنگ ځپلې ده او لای هم جنگ ځپي نو موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو نه یوازې ترکې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي خو دوی واقعا غواړي ټولنې پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړی دي
بتام کافی نه دي زمو په نظر خو بیا خپل حس کوم چې په دې برخه کې کار وکړم بله اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو ارتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي پلوه او یا هم استاسي لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
بله اقتصادي په پلاوه زمونږ ژوند دا چې ډېر عالم نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخانه وي نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې د کار
بله او پراتلون کی څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې حالت یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشوم ته او ما تاسو سمحه واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده دا دوا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي ځکه بېله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم کې وم ما د څلورم ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې وم د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم صف ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به نه پرېږدم خو که تر څنګ ته د دې تر څنګ د بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز زیات امتیاز په خاطر د مالی امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بل کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پهنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمهربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکانې ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه تشي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفاً محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلی دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلی دي چې اکثره وخت خزې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کوي دا راته وایست چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریځي اغیز به په محصلینو نجونو باندې څه وي
خزما خاصه مخ سوال په جواب کې ما وویل چې ډېر خزینه ما چې نه په دې اعتماد راځي یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه او استادان شته موږ راشو د څنګه د درلودلو په صورت کې اوس څه کې زمونږ لاس دی او په داتا زمونږ هغه خپل څنګه وویل چې نو که چیرته دا د داد څلې زمونږ موږ د ماسیوینو څخه نړاو او دغه لاسنیوی موږ د ماسیوینو څخه اخلو نو هغوی به یو داسې نه امیده کېږي بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چاته به دوی پناه وروړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یي ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سره جوړه په خیر
یا په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی. ستاسو نوم څه دی؟ بله اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
بله وزمې دې زما غوړی.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
وزمې دې سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینې مړی کنیولې؟
وزمې دې پښتون نه جوړځان.
پښتون سپ مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دې شي وطن دا خور وطن زما دې په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پیدا د وطن یا د افغانستان و شو سره شي. دا خوشبخته ده کښې هر څوک دغه شي هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه یي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه یي. نو دا به ښه خبره یي. ستاسو مېلمنې سیم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې څه استاذي کوي، تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بله پوښتنه دا ده، داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي، د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي؟ واقعا موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لحاظ؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. آغلي نظیمې
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی، د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه د افغانستان امنیت په هېڅ ځای کښې په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله آغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسې هم یادونه وکړله چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسې څنګه بهر ته څو وارې تللي یاستئ؟ دا هوډ مو نه دی کړی چې باید هلته پاتې شئ او نور افغانستان ته رانه شئ؟
هر ځل بهر ته تللی نو هره شپه مې افغانستان ته ژړلی دي. نو هم د کورنۍ نشتوالی هلته او هم بیا د وطن نه لرېوالی، بار تاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولات کې کوم او بس نور هر څه هېر کړم. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه د دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کړلی که یو ډېر کوچنی تغییر هم خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم، نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلی نسبت دې ته چې زه په بار ملک ډېر یو پرامن او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شیدې هغه دي چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې بله
فلال هم نه لرم چې بهر کې ژوند وکړم.
آنگلی نزیمه، لکه څنګه چې تاسې په یو اکادمیک چاپیریال کې استئ او تاسې تر هر چا ډیر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا ښه شوی دی تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر وو یو هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبومه دا لیول دیده اته فیصده وو، مګر دغه تېر کال یې پنځلس فیصدو ته تقریبا دوه چنده ته راپورته شوی دی. پنځلس فیصده په کانکور کې د نجونو ګډون وو. همدارنګه په صنفونو کې یا په فاکولټو کې په هر فاکولټه کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2022 کې کله چې زه استاده شم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د څلوېښتو شاوخوا ښځینه محصلینې لرو.
بله،